سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفیو لاستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنر لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنر د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخواوي هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترشیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې دي. دا غیر سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدو چې د خوشي کېدو لپاره خبري روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټا برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټا برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځشنبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسله والان ښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوي اود مدني ښاري روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکو د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د زورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته رپورټ لرو. په تیر بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی د یوې نقص دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کومې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له الله له له نور هیڅ هیلم نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دیننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه پنځه ویشت تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی ځوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان نو دا دواړه هم چیړي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګ کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمېر شلو زرو ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنوي کې مناقشه شوې ده چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال بریټ پترس کې د وژل شو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. د پنځبې مخام یو وسلوال بریټګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لک تر لګه څوارلس کسان وژل او پنځه ویشت نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې ورسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر درویشتمه په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یو دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یو غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر څلیرویشت کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریټګر د پنځم بین وخت د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه څوارلس کسانې وژلي او پنځه ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د لسو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریټګر په خپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په پنځلسمه په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو دوه دېرش کلن سړی او د هغه دوه میاشتنۍ لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري که څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې په ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د ډسمبر اوومې یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې څوارلس کلنې نجلۍ خپله ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپله هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیزې شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یو بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د څوارلس دویم کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمي د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی وی دا مهال په افغانستان کې نږدې شپاړس میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month.
WFP will only be able to
The خورونه ریوال پروگرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خورو او استراري تغذیه مرسته برابرې
کړي.
په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د استرار کچې کم دی، کونډو ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خورو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو لیستونو وباسي او ارسولو چې د غذایی موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوړسوي په میاشت کې یو وار غذایی مرستې ترلاسه کولای شي. د خورو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټوله افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکو بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یو چې غدا چې نه سندلې لرم، نه بخاره، نه چاره، نه د خاصو کمایي لشته ده، اته د سندلې اله زنه لرم چې په سندلې کې خودلای شم. خپل اوس مریضه بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي، نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له الله له هیله له نور هیڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری ریپورت لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ ته کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل و تړلې او دا بندي کړه ته کرخې دواړو اړخوتا ډېر ستونزې او مشکلات دي. دی په لو چکم ایپسی دا لیا کستم والا دي تا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دی دوی با سپارلې سره ګنډي وټي وړي افغانستان نه بيزان سره شیمپو، صابون، داسې راخت، چاکلیټ، بسکټ دا بيزان سره افغانستان نه پاکستان لراوړو، پاکستان نه بيدا دال، ګوړه، بورا دا به افغانستان لراوړو. نو
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتک سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه یې چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روانې شي، دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره د خپل ګنډه غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ځواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرایلو پوز ویلی په غزه ترانګه کې په لسګونو اهداف وشتل دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندیدو لپاره خپل اتي چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یو غمون کې پیښه بلل ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزه پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرایل پوز پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د اسرایل توکو په کلابند شوی غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه وشتي چې په هغو کې د توغندیو د وشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرائیل پوزوي په لیو ځواکونو غزه شارته نږدې په جبلیه کې لیو شونځي وسلې ترلاسه کړې دي. د پراسي حال کې چې د اسرائیل جنگل وتکو پرون پنځشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر 30000 ته رسیدلې، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږون کې مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غمونکي او شرمونکي پړاو یاد کړی دی. د اندیشنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندیشنه لري چې په غزه ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو د سرګندونې په غزه کې د مرجوبلې د زیاتې دوله کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندیشنو سرګندونې کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبری اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د اډاو لمخې د یو زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یو 18 کلن زندانی د مړینې په باب څیړنه کوي. ول شوی له 19 ساتونکو پښتنې ګرویژنې شوی او په مشهود ډول خوشی شوی دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلی د اډ اول مخی د لویدیزی غاړې دغه بندي میاشت مخی په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبل سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړو بدل شو. د رسپانی د راپور لمخي د غزنداني د فلسطيني ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی وو چې د وژنی د حسي پتور په شل کاله بند محکوم شوی وو.
ل خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې بل سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بیلابیل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اتونبایوه ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلي میرمن اتونبایوه په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو اوس د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبان پاکستان او نورو حقو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او ښایي نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپی د زهرو په وسیله وزل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپی لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکی رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
ما از نوی سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زرزر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایل لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوشیو چی دا کسرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیانو نه موږ ډېر په عذاب وو، دایدوس پیانو البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر په عذاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړو اثر د سیاحت عامې هم اجرات وکړو سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیانو لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقیم کول دي.
آزادي رادیو. او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تو دو او ګڼشمیر مینوالي درلودل خو اوس دغه صنعت لمینځت للی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي.
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک ژغ اورېدل کیږي. پنځه اویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لو شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مس شیان نه فشار و نه کلبی عمله و دا مریضان نه اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي هم مریضان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راست چې مریضان یې موږ یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو دا ورک دي یو دغه یو دکان دی جوړیې دغه موږم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بل ته سپینو ثابت نه وي بله یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی.
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو د لپاره موږ ته څه خاص څه نه لرو متاسفانه لاسوان داس خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یو کاچوغه د میسو چې جوړیه په خوا ګرځد شرومبو کاچوغه ګرځد داس وی دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې ځاګه لږ لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواړ سره مخ دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستي چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درس او سروي به وکړو. مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولانا سی کولای چې مسكين ونی سی ولې چې دغه د امامت اباسی بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سی بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خونه راځي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژغتري وزا پر ورسیږي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوریږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان